تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو سلامونه، نیکی هلی چارې مو په خیر. هله مندم جوړ روغ اوسئ، صحت ولرئ، هر چیرې چې هستئ تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. هله مندم چې نننۍ خپرونه کې هم د خپرونې تر پایه ما سره ملتیا ولرئ، او په نننۍ خپرونه کې هم له موږ سره د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی بختیار تلاش میلمه دی. خبرونه کې به له ګران میلمه څخه ښکلې شعرونه هم واورو، غزلونه به هم ترې واورو، او دا چې څنګه یې شعر ته او شاعري ته رامخه کړې دا به هم ترې واورو. د دوی په خوښه به په زړه پورې ښکلې سندرې هم په خبرونه کې ولرو.
تلاش صاحب سلامونه، او ډېره زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره میلمه یاستئ. زموږ بلنه مو منله، ډېر زیات ښه راغلاست زموږ د تال او تال نننۍ خپرونې ته.
سلام سلام تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو اورېدونکو ته خوشاله اوسئ.
سلامت اوسئ. په لومړي سر کې م غواړم پوښتنه وکړم، کډوالۍ سره څنګه یاستئ؟ عادت مو کړی او څه مو ځان عیار کړی دی ورسره؟
ولو وطن وطن هغه د روحا پسرلي صاحب خبره چې هر څه چې و موږ ته وطن ښکلی او کب ته وي خوږې د سمندر اوبه. نو که موږ هر څومره مسافر شو، که وطن په هر ډول حالت کې وي، هر ډول استبداد او ظلم او بېرحمۍ سره مخ وي، وطن بیا هم وطن وي. په دې وطنونو کې هغه زموږ په خټه کې دانه داخل شوي چې یو څه دي ورسره عادي شو، خو خواري کوو، کوښښ مو روان کړی دی چې ژوند مخې ته یوسو. را په شا دی اوس، را په اوبو دی، او تر یو منزله چې مو خواري کېده سره مخکې به ځو.
او تر هغې چې وطن کې حالات بدلېږي، همدغه بار به پو اخلو، ګرځو به او بیرته خپل وطن ته ورځو. همداسې ده؟
بالکل بالکل. هو دلته چې دا خواریانې روانې دي، چې یو څه فیصدي زموږ په فکري لحاظ، مطلب په مالي او په معنوي لحاظ وطن ته ګټه ورسېږي، دا ډېره ده. او وطن زموږ خپل وطن دی، هغه له موږ څوک نه شي اخیستی. بیرته به ورځو، بیا به
وای. شاعران او لیکوالان د وطن لپاره هغه کوم څه سي په زړه کې یا په مغزو کې، هغه په ډیر خو الفاظو په ډیر اسانۍ سره کولای سي د خپل شعر او لیکوالۍ د لوري بیان کې خلکو ته ورسي. او موږ ته یو څه سخته داسې موږ هغه احساسات له خپل زړه وکولای سو، راوباسو خلکو ته یا وطن ته بیان کړو. کیدای سي د خبرونې په لومړي سر کې له تاسو نه یو شعر، یو غزل د وطن لپاره واورو.
بالکل. شاعر سره خو له لیکوال سره پرته له همدې بل څه نه وي. هغه څه چې مطلب دی محسوسوي، یو څه د حالاتو نه متاثره شوی، هماغه د تلفظونو په جامه کې وړاندې کوي. مشخصا څه نه لرم، خو کیدای شي په دې غزل کې ځینې ځایونو کې ورته اشاره شوي. دی په نه دلیل پاک وکړم ناپاکه، څنګه په الفاظو کرخې راکاږي بې باکه، او خدای خلکو وخوړل غوښې د هم جنسو. خدایه خلکو وخوړلې غوښې د هم جنسو، خدایه موږ وساتې د خاورو له خوراکه، او نرمۍ د ګلو د نرمیو له کوم ذاته، نرمۍ د ګلو د نرمیو له کوم ذاته، ځمکه دې پوښلې د خامتا او له پوشاکه، او زه هغه منظر ته له خفګانه په خندا شم، زه هغه منظر ته له خفګانه په خندا شم، زنه دې زما پر اوږه ایښې وي کاواکه، او هیر مې نه دي تاسره ولاړ یم کتار کې، هیر مې نه دي تاسره ولاړ یم کتار کې، ډک ګلاس له تاسره ولاړ یم د څښاکه.
یو نړۍ مننه، ډیره زیاته مننه، په زړه پورې غزل. د تاسو له وطنه لریوالی یا کډوالۍ څومره په لیکوالۍ او څومره په شعر لیکلو باندې منفي اغیز کړی؟ آیا منفي اغیز کړی؟ او که تاسو له دغې خالیګا یا له وطنه لریتوب نه مثبت ګټه اخیستې ده، او د تاسو په شعر او په شاعري او په لیکوالۍ باندې مثبت اغیز اچولی دی؟
دا شیدی چی دا یو خبیر خراب وضعیت که زمو گرا وطل بوشو مسافری تا پا طول مانا آمدنو دیشی هم غد تاثیر لرلو. اتمن طبیعی دا چی موگ انسانان یو دتیگو پشان نیو، تغییر که د وخت په تیریدلو سره ماحول تاثیر لري. په ما صرف یو څه تاثیرات دا شوي دي چې یو څه مې هغه د شاعرۍ هغه شرنګ کم شوی دی، یا خو داسې ده چې وضعیت د دې نه دی چې د هغې شاعرۍ تمه چې کېږي چې هغه وشي. خو خپله خواري کوم او په ټوله کې خبره ده دا چې دا شی بې تاثیره نه پاتې کیږي که نه، که مطلب د وطن لریوالی شي، خو وطن حتمي دغه د تاثیراتو برخه یو څه برجسته وي، اغېز یې ډېر وي. اغېز یې دا دی چې مطلب ځینې شیان پخوا موږ ویلی شو اوس یې نه وایو، یا مطلب ځینې شیان داسې وي چې اوس یې موږ ډېر په ډار سره ویلی شو. خو په ټوله کې مانا زما د خبرې مطلب دا دی چې دا د مسافرۍ د ژوند، د تیز ژوند، د ماشیني ژوند دا تاثیر لري. دا سړی ډېر زیات مصرفوي، مسؤلیتونه او ډېرې نورې چارې وي چې هغه مطلب اوس په هغه ډول نه کېږي چې مخکې به کېده. خو خپله خواري مجاري ساتلې ده، ولاړ نه.
زه به یوه ټوکه وکړم، یوه شوخي به در سره وکړم. بهر ملکو کې یا مسافري کې ژوند مسؤلیتونه ځکه ډېر وي، کور پاکول وي، اشپزي کول وي، باندې کار کول وي، د ماشومانو خیال ساتل وي، همداسې ده؟
بلې، یعنی مطلب دلته که هر شي ته په خپل وخت ونه رسېږي، د سبا کار د نن کار کې د سبا ته پرېښود دا یو پوچ کېږي که نه. هغه کله نا کله وایو چې وخت سره زر دی، خو یار سره زر ما بیخي بل شی دی، دا وخت ډېر ارزښت. په دې اساس د دې ځای دا مسؤلیتونه چې دي دا سړي نه ډېرې چارې پاتې کوي که نه. مطلب که په وطن کې ته کورنۍ لري، ته په دومره وخت نه شي پیدا کولی چې هغې سره دوه ورځې بعد وږي، یا تمن به بیا په اونۍ کې یوه ورځ وږېږي ورسره، هغه به م په هغه ورځ غږېږي چې بیا هم د هغوی کارونه یو ته رخصت. نو دا ټول شیان دي چې په دې کې پخوانیو باندې پخوا وخت باندې چې مطلب وطن کې وو، هغسې فرصتونه نه برابري، هغسې ماحول هم نه برابري، هغسې حلقې چې د ملګرو دوستانو وي هغه هم نه برابري.
خلاصه دا سی لډیره مصروفیت لکه څنګه سی شیر لتا سو ناراض ده، یو څه مخړه ولای ده. ام دا سی فکر کوم کورنۍ دم لګ لګ ناراض ښکاری، وخت نه لري ورته زنګ وکي خبري وکي.
نو وای سره زموږ په مسلسل تماس وخت باید پیدا وي. خبره دا ده چې له هغوی سره، له دوستانو سره مسلسل په تماس کې، خو په ټوله کې زما د خبرې هدف دا و چې په وطن کې که موږ نور هېڅ نه، خو په فزیکي لحاظ هلته ورسره دوستانو سره هم ډېر په اسانۍ لیدل کېدلی شو. که نور څه نه وو، په یو غونډه یو مجلس کې دا شیادي کېدی شو، کتلی شو. اوس یو څه په فزیکي لحاظ سره لرې یو، هغه د انټرنیټ له لارې تماس هغه تنده نه ماتېږي که نه. کما دغه چې وی په انسان کې چې هغه د یو شي څه تند وی هغه پې نه ماتي.
بالکل هم دغه سې ده. زه به د خپل یو څه درته وایم، کله سې له وطن لرې انسان ژوند وکي یا په بهر ملکو کې اوسي کډوال وي، نو هلته بیا وطني سندرې هغه شوق ذوق ډیریږي د وطني سندرو اورېدلو لپاره. تاسو هم همدغه سیاستی کډوالۍ شپې ورځې تیروئ، څومره وطني سندرې اورئ، څومره هغه سندرې اورئ چې د وطن په اړه ویلې سوي دي، او کومو سندرو سره ډېر علاقه لرئ تاسې؟
والا زه په خپل د رښتیا خبرې ممکن ټول انداز کې کله چې وطن را وتلې يم ما ډېر شیان نه اورېدل کنه. اته ما ډېر مطلب داسې دغه خبرې پتاید چې ځینې دغه دي چې توجه یې نه وي ورته له وطن د لرې شو. بیا تا ته د وطن هر شی ښکلی ښکاري کنه، هر شی موسیقي، وطنی موسیقي، د وطن هنرمندان، د وطن خلک، د وطن خاوره کنه. نو زه ټولم یعنی د وطن یوه سندره چې ویل کېږي ما له نه ده پاتې. مطلب کله ناکله موټر کې ناست یم، دوستان را سره وي، تم ویل کې کله مې د موسیقۍ کې زه احساس کېدم او موټر تېزېدو، مطلب هغه بیا ما نه غیر ارادي کېږي دا کار، ځکه چې زه دومره په هغه د وطن د خوږوالي په لذت کې راشم چې مطلب ما نه هر څه کېږي، ما بیا به مانه کېله نه کوي. نو هغه ډېر زیات تاثیر کوي. زه ټولې وطني سندرې اورم په دې وروستیو کې، خو چې څه تازه راوځي هر یو اورم.
فعلا د اوس لپاره مغواړی سي د کوم سندرغاړی سندره واوري، او د خپرونې اوریدونکي هم د تاسو په خوښه او ذوق باندې یوه سندره واوري.
دغه د تازه سندره راوتلې ده یو څه موده مخکې، د میرخان مقري.
حتماً په دواړو سترګو میرخان مقری واقعا دی. په دې وروستیو کې وطن لپاره ډېر په زړه پورې سندرې ویلې دي، کدی بیرغ لپاره او کدی وطن لپاره، او واقعا په زړه پورې دي. زودی میرخان مقری وطن به جوړ سي په زړه پورې سندره اورو. تاسو ته د ډالۍ وي د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته د ډالۍ وي. بیرته خبرونه ته راګرځو.
gane va چت پکابل جان شي زما درې رنگ بیرغ به بیا و چت پکابل جان شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زمگران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زمگران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زمگران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي
د تعال او تعال لري قدر منوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه غلاست وایم هله من دایم چې د میرخان مقری په غکسندرم او خوښسوي وي او خوان موتری اخیستوي بیا هم له مسره په خبرونه کې د افغانستان تکړه لیکوال او شاعر بختیار تلاش میلمه دی له دوی نه به نور پښتني هم ولرو را بس د شعر او د لیکوالۍ په برخه کې هم او د دوی د ژوند په اړه هم پښتني حتمن لرو تلاش صاحب را بس د تاسو تاسو لکم وخت نه هغه د سندرغاړو غوندې و پښتنه کومه څو کلنې نه تاسو د ته متوجه سوی چې شعر سره علاقه لري یا غواړي لیکوالي وکړي لیکوالي سره علاقه لري څو کلن وي یا د مکتب څوم ټولګي کې وي لکم وخت هم ډېره علاقه مندي پیدا کړه او هغه وجه یې څه و
ز مطلب د مکتب په و متن سنف کې به هم چې ځنال شاعرۍ سره یو څه اړیکه پیدا شو او له هغه وخت ما قرار قرار لږ ډیر شاعري کوله بیا هم په مکتب کې په غونډه کې کله نا کله یو خپل شعر ویلی له هغه وخت راهیسې بس روانه ده دا تقریبا وګڼه چې داسې د 2009-2010 کیسه ده نو له هغه وخت راهیسې شاعري کوم او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې مې دامه ورکړی شي
او تر اوسه پورې مې څومره شعرونه لیکلي یا شعري ټولګې څومره دي شعري ټولګې چاپ شوي دي لری آیا نورې هم ستدر سره تر اوسه چاپ کړي نه دي
تر اوسه ما دوه شعري ټولګې چاپ دي وروسته درد آباد و مطلب دا و چې هغې زما خپې ژوندلوي کې همکاري او مرسته وکړه او د بلې لپاره مې تر اوسه پلان نشته خو شعرونه شته یعنې مطلب شاوخوا یو سلو شل یو سلو پنځه ویشتو په شاوخوا کې غزلونه شته یو څه مې خپاره شوي په فیسبوک او ځینو رسنیو کې یو څه مې نه دي خپاره کړي ساتلي مې یعنې د بلې پلان سمدستي نشته خو شاعري شته
ډېر ښه هماغه نوټونه ځان سره کلک وساتئ هیڅکله ورک نه سي درنه
دا کله نا کله یو څه وخت وخت داسې و ده د 2015-2014 کې څه فکر کوم چې زما کمپیوټر غلو ووهلو په هغې کې زما ډېر داسې خام مواد چې د چاپېدلو چاپولو تر غم نیول هغه بلو مطلب ځینې کتابونه ما ژباړلي وو، ځینې شاعري وه چې هغه هر څه لاړ. بیا ځینو ملګرو وړاندیز دا و چې دا ته په څو ځایونو کې وساتي. البته که د یوې لیوي له یو ځای ورک شي نو په بل ځای کې به درسره وي. اوس هم زه دا کار کوم او زما خپل وړاندیز دا دی چې ملګري لیکوالانو شاعران دا کار اتمي وکړي چې څو کاپیانې وساتي،
یا همداسې وکړي لکه هغه پخواني زموږ تاسو شاعران او لیکوالان سی او کله به الهام د شعر ور باندې راغی، کبه نیمه شپه وه، کبه چیرته دی اوبو تر غاړې ناست، یا به که چیرته باغ کې و، دوی سره به نه قلم و نه به کاغذ و، که به قلم و کاغذ به نه و، یا به هغه که به یې لیکل هغه به بیا ترې ورک سو، یا به اوبو کې ترې ولوېدل. بیا زه به چا پوښتنه ترې وکړه چې موږ ته یو شعر ووایه، هغه بل سي ولا کاغذ نه و، یا مې لیکلی و هغه اوبو یووړ، یا مې بالښت لاندې و. تاسو سره دغه کوم مسله ونه سي او د لیکوالۍ برخه کې کتابونه هم لیکلي دي، ډیری په کوم برخه باندې تاسو ډیر هغه پاملرنه ده؟ لکه لیکوالۍ کې هم برخې دي کنه، ناولونه لیکل کېږي، لنډې کیسې لیکل کېږي، داستانونه دي، خاطرات دي، په کومه برخه باندې تاسو کار کړی دی او څومره کتابونه لرئ؟
لیکوالۍ مې مشخصا څه کار نه دی کړی، پخوا مې کړی و، هماغه کمپیوټر کې و تقریبا. ما داسې کتابونو په نقد باندې کار کړی و، هغه داسې ډېر ژور څه نه و، خو بیا هم هغه وخت کې د لیکوالۍ تازه شروع وه، چې کمپیوټر ورک شو هر څه له منځه لاړل. بیا مې لهغې وروسته بل هڅه نه ده کړې بغیر له شاعرۍ، په ورځنیو چارو کې ورځنیو موضوعاتو باندې کله ناکله بحثونه کوو په خواله رسنیو کې. له دې ورهاخوا بل داسې مشخص څه مې نه دي کړي.
د لیکوالۍ نقد په اړه مو ویل چې مختلف کار وکړي، بالکل لیکوالان هم په خپل منځ کې داسې داسې لکه کبه یو په بل باندې نقد کولای سي، هغه سالم نقد، او یا هم داسې داسې ځینې لیکوالان د هغه ډېر تخیلاتو ته ځي او ډېر تخیلي داستانونه او کیسې او ناولونه لیکي. د تاسو په نظر باندې آیا دا لیکوالان ډیر پرمختګ کولای سي، سیاغه ډیر تخیلات باندې لیکنی وکيو ناولونه ولیکي، او یا هم کاغه برخه لیکوالان چې لکه خپل د ژوند خاطرات لاغه واقعیتونه لیکي؟
نو لیکوالۍ کې مختلف برخې دي، تر چې خپل لار وي. ایک مثلا زینویچ غوی نقد کی، زینویچ مطلب غوی خپل پنځونی لري، زینویچ مطلب غوی راجباری شپاری کی. خو په هر برخه کې چې هر څوک کار کوي او هغه د ټولنه کې د ادبیات په تولید کې مرسته کوي، د دې ستاید نه په کار ده. دو استاد اجمل خکولی، استاد اسدالله غضنفر، دغسې ډېر زیات نور. خو د استاد کارګر موضوعات په اړه بیا زه باید دا ووایم چې هغه بیخي نوي شیان بحثوي، چې مطلب تر ډېره خلک ورسره ناشنا وي، او د دغسې لیکوالو ستاینه په کار وي، د دغسې محققینو څېړونکو هر کله په کار یو. مطلب هغه دا شوی چې هغه د ډېرو سطحي مخاطبینو د پام وړ نه وي، ځکه چې د هغه په موضوعاتو ډېر څوک نه پوهېږي. ما پخپله د هغه د ډېرو کتابونو مخکل چاپه د هغه کتابونه ما لیدلي دي. استاد کارګر سره زما ډېر ښه سلام کلام شته. نو خبره بېرته دې ته راغله چې یو څوک ژباړه کوي، یو څوک شاعری کوي، یو څوک پنځونه کوي، یو څوک د استاد کارګرو په شان هغه پنځونه کوي چې بیخي د اوسنۍ عصري نړۍ او ادبیاتو لپاره نوي موضوعات وي، او دومره شیان نوي بحث کوي چې مطلب د نورو لیکوالو لپاره د بحث نوې کړکۍ پرانیزي. په دې اساس زه د هغه د کار ډیر زیات هر کله کو
خو د ما په ان باندې لازم هم هم دا د پکار هم دا سي نسل بدلیدو سره یا د نړۍ ل پرمختګ سره غومره باید لیکوالي په برخه کې خصوصا هغه کتابونه یا چپټرونه سي په پوهنتونونو کې تدریس کیږي د محصلینو لپاره خصوصا د ادبیاتو د محصلینو لپاره هغوی کم هغه نوي برخو باندې کار وکړي نوي تحقیقات وکړي لکه څنګه نړۍ پرمختګ کوي غومره باید چپټرونه هم نوي سي بدل سي خو متاسفانه ترغه چیز هم محصله و ما دی ډیر پخوا کلونو کتابونه او چپټرونه به موږ ته راکړل کېدل پیغه به موږ کار کول ترڅنګ به هغه به موږ ته تدریس کېدل سی هغه به ډیر پخوا کلونو اما لکه هغه یو تاریخ سلولې
بالکل. نو خبره هم ده چې د د د ورځې په تېرېدو سره په دنیا کې ډېر نوي موضوعات تحولات راځي او د وخت سره موږ باید ځان عیار کړو که هغه په ادبیاتو کې وي که هغه په ټولنیز ژوند کې وي که هغه په راکړه ورکړه کې وي او که هغه زموږ د ژوند په نورو چارو کې وي دا یوه جدی اړتیا وي که نه له دې منکرېدل او بیا په هغه ساده چې کتاب ټولنیز برخورد او د ادبیاتو ساړه موضوعات بحثول داسې وي چې خسته کېږي تکلیفن کېږي.
بالکل. او تاسو فکر کوم هغه ډیری علاقم یا راحتیم د شعر په برخه کې ده د کې تاسو ډیر راحت باندې کولای سي کار وکي او په همدې برخه کې پرمختګ هم کولای سي هم دسی ده.
بله بله.
راځي د خبرون دی برخه کې او بل شعر هم کوم یو چې تاسو په یاد یا در سره یې لتاسو به واورو.
زه به غزل وایم چې جشن دی ونیو لما لاړې جشن دی ونیو لما لاړې د خپلو سترګو په رڼا لاړې په هوا راغلې په هوا لاړې په هوا راغلې په هوا لاړې چرته راتلې چې بې معنا لاړې. څه به دا یو ځل بیا ووایم. په هوا راغلې په هوا لاړې څه ته راتلې چې بې معنا لاړې او څه په تندک تندک راغاړې وتې څه په تندک تندک راغاړې وتې څه په ګډا ګډا په شا لاړې او ته ماته راغللې زه نه وم خبر ته ماته راغللې زه نه وم خبر چې بېرته لاړې نو له چا لاړې او پاینه باندې پراته و ساڅکي پاینه باندې پراته و څاڅکي سترګې دې ډکې وي بیگا لاړی.
زه یې هغه بیخي څوی احساس مې کول تخیل ته دی وړم ډېره زیاته مننه احساس مې کول هغه یو کلي کې ولاړه یم او همدغه ځي ځکه ما ناولونه ډېر لوستي دي او په ناول کې دغه رقم کیسې ډېرې زیاتې دي. تاسو شعر هم تقریبا هماغسې یو څو یوه نړۍ مننه ډېر په زړه پورې وو. بیا هم غواړم یوه لنډه دمه ونیسو اوریدونکي خسته نه سي یوه بله سندره به هم د تاسو په خوښه اوریدونکو ته خبره کړمه.
نو بله سندره دا ځل به د اسرار باچا سندره
پیارے خونے میرے رے گم ہم نشینے دخوب لا پیارے خونے میرے رے گم ہم نشینے اس ہر آشپا بخارو اود کے گم ہم نشینے ہے ہر آشپا پخار اود کے گم ہم نشینے خوب
بل تیارے خونی می ویرے گم ہم نشینے
تال ډیر خوږ اوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم او ډیر مننه چې د خبرونې تر دې د ما سره عملی استي خبرونې کې را سره ښاغلی بختیار تلاش دی او مختبنن یو څو نور کلی کلی غزل نو شیرونه نور هم وای لشاعر وای شاعر سیدی مخترغه بس نه نور
پوښتنې ترې مه کوه، همدا ورته وایي چې شعر راته وایه، شعر ووایه. نو فعلا له تاسو زه همدغه توقع لرم، هغه ډېرې خبرې به را کمې کړو، شعرونه به یو څه ډېر کړو.
ډېره مننه. غزل داسې دی چې څه کوو پرې به یږدو نیمه نیمه لار کې، څه یې کوو پرې به یږدو نیمه نیمه لار کې، څه بدګمانۍ وي چې لامه وي په پختیار کې، ته لکه د ګرد پر ما را تېره شوې رفتار کې، زه لکه له چا چې پاتې شوی یم په ښار کې، او خدایا ملامت یو کرلی بریبو بیرتا، خدای ملامت یو کرلی بریبو بیرتا، ودریدو د لنګو اژدهاو په قطار کې، او ډک سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه، ډک سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه، وغږېږه حسن دې ډیریږي په خمار کې، او تا پسې خراب یم زما شک دې او صحیح به وي، تاپسې خراب یم زما شک دی او صحیح به وي، نښې دي هغه چې وي د زړونو په بیمار کې، ما سره ټولی ټولی ملګري دي ودان یما، ما سره ټولی ټولی ملګري دي ودان یما، نه مې خرڅوي که مې نرخ کم شي په بازار کې.
ډېره زیاته مننه، په زړه پورې شعر وو. تاسو معمولا په افغانستان کې مطمئنه یم چې ډېر به مشاعرو ته تللئ، او هغه مشاعرو غونډې به ډېرې جوړېدلې خصوصا د ملګرو په منځ کې. اوس هم په کډوالۍ کې دغسې ماحولونو ته ځئ؟ دغسې کومې غونډې جوړېږي، او که له مشاعرو دغه د ملګرو له هغه بانډارونو له هغه مجلسونو چې پخوا وو، که څه هم اوس ډېر فرق کوي، کمرنګه ده نسته، آیا اوس هم دغسې کوم غونډې ته تاسې ځئ، مشاعره کوئ، لرئ که نه؟
په وطن کې زه ډېر داسې کم مشاعرو ته تللم، ادبي غونډو ته تللم، یا خو زه داسې یو څه دغه وم ګوشه نشینه وم، او یا هر مسله چې وه یا مصروفیتونه وو هلته خو موضوع داسې وه. او په هر کې اوس چې چیرته یو دته دغه داسې دی چې هغه ماحول ډېر کم برابري لکه وطن کې چې و، دلته ژوند ډېر مصروفه دی. په هالند کې بیا چې زه کوم ملک کې هم دلته د شاعرانو او لیکوالانو ملګرو هغومره ډېرښت نشته، یا هغومره ډېر نه دي چې مثلا په جرمني کې دي، یا په بل هېواد نورو هېواد اروپایي هېوادونو کې دي، یا په غرب کې دي. نو بیا داسې کوو چې بس ځان سره یې وایو، ځان ته یې وایو، ځان ته خپله خوشحاله وو.
زه به وایي ټوکه به بیا هم وکړمه، په افغانستان کې خو وویل چې ګوشه نشینه وه، نو زه به اوس دا پوښتنه کوم، ګوشه نشینه واسته او که میانتوب نه پرېښودی دغه غونډو ته ډېر لاړ سي، همیشه به هم داسې ځان ګوښه ګوښه نیول؟
والله نه، مصروفیتونه یې وو، مسؤلیتونه مو هلته، او تر څنګ یې داسې وو چې زه خپله داسې یعنی بی له کوم داسې مشخص دلیل دغه وم.
مقصد شاعران ټول مینه نیوز خبر په مصروفیت مه ور اچوئ، دا واقعیت لري؟
والله انسان د مینې په اړه دا خبره به یو څه بېځایه نه وي، چې ما یو ځای کې لوستی چې انسان بې له مینې ژوند څنګه وکړي، همدغه مینه پکې پاتې ده، یعنې که نفرت پاتې شو خو دنیا په هغې ورانه ده، په مینه خو ودانه ده، په ژوند خو ودانه ده، په دې د خوښۍ په کارونو خو ژوند روان دی، یعنې هېڅوک له دې نه منکر نه دي، له بابا دمه تر دې دم کنه. نو په دې سره خو که په نفرت شي نو بیا خو اوسنی وضعیت د وطن تاسې ته معلوم دی چې
هغوی اوس نوي شروع کړی ده د مینې خواته، مقصد انشاء الله موږ به دعاوې هم کوو او هغه کسان چې اوس په افغانستان کې دي لکه ډیری کسان علاقه لري شعر ولیکي شاعران سي ځکه هغه د مختص پښتنو ماحول یا د افغانستان هغه طبیعت همدغه د ډیری کسان ادیبان پکې ډیر دي شاعران پکې ډیر دي تر څنګ لیکوالان ډیر دي مینان هم پکې ډیر دي نو هغه کسان چې نسی کولای شعر ولیکي په اوسني وخت کې هغوی ته د تاسو وینا څه ده څه باید وکړي آیا ودرېږي خپله لاره بدله کړي او که تر څنګ یې هغه خپل ذوق شوق علاقه سي ورسره سته په هغه لاره کې پرمختګ وکړي او سم کار پرې وکړي
هر انسان کې یو هنرمند ژوند دی یو شاعر پکې ژوند دی د دې کار د رابرسیره کولو لپاره د انسان خپل خواري په کار ده او خواري چې ده هغه بیل لوست نه هغه بیل شاهدونه هغه بیل ادبي مجالسونه نشي پورا کېدل دا یوازې مطلب د شاعرۍ په اړه وایم همدغسې د نورو هنرونو په اړه هم هر انسان یو هنر لري او دا څومره هنرونه چې دي د دې یو ښه والی دار چې انسان کې دننه ډېرې ډېرې چغې وي ډېر زیات په ساده اصطلاح په دې کې دننه ډېر شور دی د دې شور او د دې چغو د کمولو لپاره او د یوه ښه انساني او رواني وضعیت د حاصلولو لپاره انسان مجبور دی چې یو هنر ولري دا هنر په هره برخه کې که په لیکوالۍ شاعرۍ کې که په موسیقۍ کې که په نقاشۍ کې که په دغسې بل هنر کې وي دنیا ته دې نه ښیي دی د خپل ځان په دې مصروف کې چې څنګه دا ځان هوسا کولی شي آرامولی شي انسان د هنرونو لپاره ډېر زیات اړتیا لري او مخکې مو ویلي چې د خپل لکه ډېر ساده کوم چې د خپل غم د غلطولو لپاره یو هنر ضروري دی دا که زموږ په تن کې زمانه په کاره برخه کې کولی شي چې دغه خپل دروني وضعیت د اظهار او د هغې د ښه کولو لپاره هر هنر پاللی شي بهتره لاره
بالکل راتلونکي ته تاسو څه پلان لرئ آیا غواړئ خپل کوم شعر ټولګم چاپ کړئ یا هم غواړئ نور شعرونه ولیکئ او پلان مو راتلونکي لپاره څه ده که څه هم مصروفیت مثلا په کډوالۍ کې ډېر زیات دی تر څنګ یې هغه خپل د هنر په برخه کې څه پلان څه هدف لرئ راتلونکي لپاره
راتلونکي کې پلان لرم دا شاعري چې ده دا لږ منظم کړم او که یو وخت برابر شو پوره به نو بیا به یې چاپ کړم بغیر له دې خو بله چاره نه ده را پاتې
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غم غلطول لپاره کله کله زمزمې هم کوو ځان سره شعرونه هم وایو کمپوزونه هم کله د خوې خوا جوړو نجونې چې کله د کور په کار کې مصروفه یا اشپزي کوي یا هم کله کالي مینځي او نورو کارو کې حتما هغه خلکو خبر ځان سره ګډې زمزمې کوي تاسو هم همدغسې کوم وخت د کور په کارونو کې یا هم کله پیاده روي ته کله وځئ زمزمې مو کړې دي ځان سره سندرې وایاست یا هغه خپل شعرونه ځان سره زمزمه کوئ او کوم کمپوز ورته جوړوئ
ولا خپلو ته نه خو هغه کله ناکله داسې کېږي چې د وطن یاد رابنده حالت راولي مطلب ته کولی شي انسان داسې مقدار ټولنیز موجود دی او هغه په هغه حالت کې متاثره کېدلی شي نو کله ناکله خواري کوم البته وطني سندرې چې دي هغې باندې یو ستونی تازه کوو خو هغه موږ ته خپل غږ تاسې نه ښکاري چې بلا موږ هم څه شی وایو. کله چې متبدل شو نو لګیا یو. دا عادي خبره ده، دا په ټوله کې دا یو عادي چاره ده او دا هر چا سره کیږي کیدای
شي. او د تاسو له شعرونو نه تر اوسه کوم سندرغاړي کوم شعر منتخب کړی دی، کوم سندرغاړي سندره ترې جوړه کړې ده، سندره کې ویلی ده، تاسو شعر استفاده کړی؟
زما یو شعر هارون پاشا ویلی، اوس هارون پاشا دا 2013 کې که 2019 کې دا شعر هغه ویلی و، هغه د همشینی په نوم و، څه وخت خو ډېر ورم. نو ځینو شاید سندرغاړو ویلي دي خو ما تم دقیق نه دي په یاد، شندوانه خو سندرغاړو ویلي خو دا د هارون پاشا په یاد دي، پاشا جي ویلي. نو
ډېر ښه، هیله مند یم راتلونکي کې هم د تاسو له شعرونو نه زموږ سندرغاړي ډېره استفاده وکړي او وکولای سي تاسو شعرونه په ښکلو سندرو کې هم واورو. زمزمه یې ځان سره تاسو مخکې ویل کوي او کله نا کله خپل شعرونه هم جوړوي وایستئ، غواړئ د خپرونې په دې برخه کې یا د وروستۍ هغه د خپرونې وروستۍ برخه ده کومه سندره درته خپره کړم او تر څنګ به یې په پای کې یو ښکلی په زړه پورې شعر هم له تاسو ولرم؟
په آخر کې به بیا راته د شفیق نوري دغه سندره خپره کړي چې د وطن په اړه تازه ویلي ده، غنم غوندې وطن په نوم متلی ده.
حتما د شفیق مرید هم ښکلی سندرې دي، همدغه سندره به یې خپره کړو. نن ټوله کې هغه د خپرونې ماحول یو رقم وطني ماحول دی، سندرې هم وطني سوې، شعرونه هم په زړه پورې وطني وو او یو وطني ښه شاعر هم راسره مېلمه دی. یو شعر له تاسو اورو.
زه دا شعر وایم چې کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، د ګل مخو خلکو مخو ته هوار شو، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو، او الماری نه د خورکۍ کتاب را ګوري، الماری نه د خورکۍ کتاب را ګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو، او څه بې وخته څه بې ځایه رازلمی شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو، او همه چارې خدایي کوو لګیا یو، همه چارې خدایي کوو لګیا یو، خو بیا هم له بې هزار نه هزار شو. زه هلته یادونه کوم چې مطلب هغه د وطن نه د لریوالي او د اوسني وضعیت راتګ تاثر دا دی چې د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو. مطلب زموږ په وطن کې ارزښت و، هلته موږ د یو انساني ټولنې د ټولو حقونو نه برخمن و، زموږ هلته شناخت و، هویت و. اوس داسې وګڼه چې دلته د ګلانو زړې بارې ته گذار شو په پردي وطن کې، او المارۍ نه د خورکۍ کتاب را ګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو. اوس وضعیت داسې دی چې د خورکۍ کتاب او د خورکۍ وضعیت داسې دی چې هغه د اوسنیو سیاستونو د بازار قرباني شوی دی، څه بې وخته څه بې ځایه رازلمی شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو. که نه دا ټول هغه شی دی چې په مسافرۍ کې زما په شاعرۍ تاثیر کړی دی. نو په همدې اساس موږ چې کله له خپل وطن له خپلې جغرافیې له خپل ماحوله لرې کېږو، یو له غرونو سمندرونو پناه بل ځای ته راځو، موږ باندې د انسانانو شان دا شی تاثیر لري، او له دې نه که موږ متاثر نه شو بیا خو موږ تیږي یو.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ، مننه چې وخت مو راکړ نننۍ خپرونې کې مو موږ سره برخه واخیستله، او ډیره خوشحاله سوم ستاسو ښکلي ښکلي شعرونه مې واورېدل.
لطاس هم ډیر زیات مننه خوشاله اوسې تاسو لوریدونکو او تاسو لمخرانو مننه لوریدونکو څنګه ډول زکه مننه چې دومره سلې توکل مو دی واوري ډیر
مننه
سندا چه زمون بنیا دیگی وطن دلتا سینکه دے دزڑغن دے درزیگی وطن پخوب یا نوینو وطن ملر خوب چیر دے درانو خود پردو تر شاخ کاریگی وطن 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 watan 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 watan
watan watan watan watan watan watan
nadal tan jaadu bas na jaadu dedal para stargu ke dan wala khona rana to ye gi watan نجاڑو نجاڑو او نغواڑو چه دا خپشی نجاڑو نجاڑو او نغواڑو چه دا خپشی نامو عده دا او پمون بانده دردیگی وطن دلت سینکه ده دزڑغن ده درزیگی وطن بخوب یه نوینو وطن نلره خوب چرده درنو خود پردو ترشا خریگی وطن 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 کھڑی دی زخمی غاڑو کی دخمن پچھو خوشحالی گی او نڑی گی وطن موگا دم زاجو لجنتا شڑ شوی عشقا موگا دم زاجو لجنتا شڑ شوی عشقا زمن کو بیتن کے دا غنم غند چاو دی گی وطن سینکه ده دزڑغن ده درزیگی وطن پخوب یا نوینو وطن نلر خوب چیر ده درنو خود پردو ترشا خکاریگی وطن 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 وطن
وطن
دواړو کفار ورکړل موږ د دنیا په سفر وتی هو کړي گی وطن ریخا او بو کېدا پر څنګه غټه ویني سپرلې ریخا او بو کېدا پر څنګه غټه ویني سپرلې موږ بجړې غو خل سره بزواني گی وطن دلت سینکه ده دزڑغن ده درزیگی وطن پا
خوب یې نه وینو وطن نه لري خوب چیرې ده درنو خود پردو تر شاهکاری وطن 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 وطن
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
سودا هم ګرځېدا کدا سزمکا ګرځېدم چې پما هم ګرځېدا کدا سزمکا ګرځېدم چې پما هم ګرځېدا سودا کې او پما کې سودا هم ګرځېدا سب سودا سودا ګرځېدم چې پما هم ګرځېدا سب سودا سودا لنو بیا والے اخر چچر تک نمرا سرا سما ہوا ہم گرجیدا پتا سزم کا گرجیدم چے پما ہم گرجیدا سب سودا سودا یا خبر آوا
تازه چماون کلشوا نن می هم گرزی پمزغو کی پخوا هم گرزی دا بداس اس مکا گرزی دم چ پما هم گرزی دا سو پسودا کے او پما کے سودا هم گرزی دا سب سودا کے اوپما کے سودا ہم گرجے دار بدا سسما